وخت د سهار 2 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې په دغه سهارنی خبری مجلې کې زه سلطان محمد سرور ساسو ملګریم. په دې مجلې کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو او پیښو خبری ریپورتونه لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیک. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره لغونډې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخه او ټینګ شراکت ستاینه وکړه او ویل چې د ولسمشر کرزي یو ځل بیا د القاعده شبکې د ماتولو او په افغانستان کې د سولې د ټینګار په هدف ټینګار کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس پرون د امریکا له یو شمیر مهمو سناتورانو سره د غونډې په مهال د اداري فساد د انتقادونو په اړه وویل چې په دې حکله باید له صبر او حوصلې کار واخیستل شي او په دې اړه لا زیاتو زیارونو ته اړتیا ده. د امریکا جمهور رئیس وایي د برتانیې له نوي صدر اعظم ډیوید کامیرون څخه یې ټینګار ترلاسه کړی چې دغه هیواد د افغانستان د جنگ په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دی. د امریکا پاوز پلان لري د افغانستان په جنوب کې د موبایل ټلیفونونو د هغو پایو په ځای چې وسلوالو طالبانو لمنځه وړي یا یې بندې کړي نوي انتنونه ولګوي. د ناتو درې عسکر او د کندهار د محبس یو چارواکی پرون د افغانستان په جنوب کې د بریدونو په نتیجه کې مړه شوي دي. اردن وایي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو 2500 عسکر روزلي، خو په هغه وړاندیز غور کوي چې د افغانستان د پولیسو د روزنې خود ناتو په هغه وړاندیز غور کوي چې د افغانستان د پولیسو د روزنې غوښتنه تر کړې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن او یو چینایي چارواکی تاییدوي چې د اتمي لانجې په ارتباط په ایران باندې د نویو نړیوالو بندیزونو د لګولو په لور ښه پرمختګ شوی. او د بغداد په اسد رسمه کې د یو موټر بم د چاودنې له امله لګ تر لګه وکسمړه او څه د پاسه شل کس نور ټپیان شول. وخت سهار 2 بجې 2 دقیقې او 40 ثانیې. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو په منځني څپه 1290 او اف ام 1015 اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان سره د امریکا د پراخ او کلک شراکت ستاینه وکړه او ویل چې د افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د القاعده د ماتولو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره په ګډ هدف ټینګار وکړ. په سپینې ماڼۍ کې له خبرو وروسته اوباما په یو خبري کانفرانس کې چې کرزي په خوا کې ولاړ وویل، امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی او دوی له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. اوباما په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د کرزي د پرمختګ یادونه وکړه، خو ویل چې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي. کرزي ژمنه وکړه چې د امریکا د مالي منابعو په مصرفولو کې به له ډیر احتیاط کار اخلي. اوباما وویل متحده ایالات د افغانستان د حکومت د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي هغو طالبانو ته چې له شخړو لاس اخلي او له القاعده سره اړیکې پرې کوي ور خلاص پرېږدي. هغه همداراز وویل چې د ده او کرزي ترمنځ په وروستیو کې رامنځته شویو اختلافاتو کې خبری رسنیو ډیره مبالغه کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له نوریاس نوري څخه واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي له خپل ځانه اتحاد څرګند کړ او په ډاګه کړ چې د دوی ترمنځ وروستیو اختلافاتو د القاعده د لمنځه وړلو او د سولې او ثبات لرونکي افغانستان د جوړېدو لپاره د دوی پر ګډ هدف اغیز نه دی کړی. په سپینې ماڼۍ کې له څو ساعته خبرو وروسته اوباما په ګډې خبري غونډه کې چې کرزي په خوا کې ولاړ و وویل، په دغسې یو سخت او پیچلي وضعیت کې چې افغانان او امریکایان ډېرې قرباني ورکوي، دا طبیعي خبره ده چې ځینې وختونه اختلافات رامنځته کېږي. خو هغه وویل چې دغو اختلافاتو چې تیر میاشت د کرزي د لویدیز ضد څرګندونو وروسته راپورته شوي تر ډیره حده خبري رسنیو لمن وهلي او هغه غټ کړی دی. اوباما وویل
With respect to perceived tensions between
د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ راپورته شوی اختلافات ته په اشاره باید ووایم چې ډیرو دغو اختلافاتو ته لویه بڼه ورکړل شوې ده. کرزی دا ومنله چې یو وخت دوی دواړو ترمنځ اختلافات موجود او ښایي نور اختلافات هم په مخ کې وي، خو هغه په دې ټینګار وکړ چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شراکت ډیر قوي او ژور دی. کرزی وویل اساسی خبره ده چې نن ورځ موږ یو له بل سره دومره قوي تړلي یو چې پخوا هیڅکله هم په اړیکو کې دومره نه و نږدې، او دا یو ډیر ښه پیغام دی چې بل سبا به یې په بیرته تګ سره زه د افغانستان خلکو ته له ځان سره اوړم. په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره د کرزي دا کتنه امریکا ته د هغه د څلور ورځني سفر په درېیمه ورځ ترسره شوه. له کرزي سره په دې سفر کې د کابینې د غړو او دولتي چارواکو یو هیئت ملګری دی چې له خپلو امریکایي سیالانو سره د پوهنې، انرژۍ، کرنې او دفاعي چارو په ګډون پر مختلفو برخو خبرې کوي. افغان ولسمشر د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلري کلینتن سره خبرې وکړې. میرمن کلینتن ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به افغانستان یوازې پرې نه ږدي. په سپینه ماڼۍ کې د دواړو ولسمشرانو له کتنې څخه هدف دا و چې پرمختګونه وڅېړي، او متحده ایالات یو ځل بیا له افغانستان سره خپله ژمنه چې په وروستیو کې په عام محضر کې ترې ملاتړ یو څه کم شوی او په کانګرس کې هم په اړه پوښتنې راولاړې شوې په ډاګه کړي. اوباما وویل دا خبرې د دوی لپاره یو فرصت و چې د ګډې ستراتیژۍ او اهدافو په اړه پرمختګونه یو ځل بیا وڅېړي. هغه وویل دوی دواړو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د اندازې په اړه چې له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د طالبانو د غندلو لپاره د عامو افغانانو په لاره کې ستر خنډ بلل کېږي د کرزي پر ژورې اندېښنې خبرې وکړې. اوباما وویل
to avoid civilian casualties and I reiterated
موږ د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره فوق العاده اقدامات کړی دي، او مالک رئیس سره په کتنه کې هغه ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې متحده ایالات بل خپل افغان او نړیوالو متحدانو سره په ګډه له ټولو امکاناتو څخه په استفادې چې زموږ په وس کې د کار وخت ترڅو د هغو اقداماتو چې افغانان زیانمنوي مخنیوي وکړي. په نهایت کې دا د افغانستان خلک دي چې ورسره کار کوي، چې دوی له وسلوالو طالبانو چې د بیګنا ملکی وګړو د وژنې د ډېری برخې مسؤل دي خوندي کړو. د دې خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع د اداري فساد مسله وه چې واشنگټن غوښتل په دې برخه کې پرمختګونه وګوري، خو د هغې پالیسۍ له مخې چې سپینې ماڼۍ د کرزي د سفر د مخه چې په عام محضر کې به د کرزي احترام ساتي په دې اړه په خبري کنفرانس کې څه ونه ویل، او په دې اړه هر پیغام چې و کرزي ته په خصوصي خبرو کې وړاندې شو. خو اوباما په افغانستان کې په یو لړ برخو من جمله پوځي برخه کې په جنوب کې وروستیو عملیاتو کې پرمختګونو ته په اشاره وویل چې نړیوال ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کوي. څه کم دوه اونۍ وروسته به د کرزي حکومت په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې کوربه وي چې په هغه کې به له طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وشي. دا په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو او د هغو د قمندانانو د بیرته جذبولو لپاره د حکومت د روغې جوړې د پلان لومړنی ګام دی. کرزي د ټیټې سطحې طالبان د افغانستان زامن وبلل او ویې ویل په زرګونو طالبان شته چې دوی د ایدیالوژۍ له مخې نه جنګیږي، القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري، او نه هم په هیڅ شکل د هغو بهرنیانو چې موږ ته یې ستونزې راولاړې کړي تر کنټرول لاندې دي. د دوی په زرګونو یې د هیواد زامن دي چې د زور او ویرې او ځینې وختونه زموږ د ناسم چلند یا د هغو شرایطو له مخې چې نه دوی او نه موږ پرې کنټرول لرلی له طالبانو سره یو ځای شوي دي. واشنگټن په دې اړه چې پر کومو شرایطو د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وشي خپلې اندېښنې بیان کړې. اوباما وویل چې کرزي ورته نن د دې بهیر د جزئیاتو په اړه رڼا واچوله. زه د راتلونکي د سولې د مشورتي جرګې په اړه د ولسمشر د پلان چې له ما سره یې شریک کړل ستاینه کوم. دا یو مهم اقدام دی چې امریکا یې هم ملاتړ کوي. پر دې سربیره متحده ایالات د افغانستان د حکومت د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي هغو طالبانو ته چې له شخړو لاس اخلي له القاعده سره اړیکې پرې کوي د ښځو حقونو ته د احترام په شمول د افغانستان اساسي قانون مني ورخلاص پرېږدي. د ادوارد ولسمشرانو له څرګندونو وروسته د خبریالانو د پوښتنو او ځوابونو په برخه کې له ولسمشر کرزي څخه د ایران له ولسمشر محمود احمد نژاد څخه د هغه د وروستۍ کتنې په اړه پوښتنه وشوه چې ولسمشر یې په ځواب کې وویل ایران د افغانستان ګاونډی او ورور هیواد دی چې د افغانستان په بیا رغونه کې رول لوبولی. موږ غواړو ورسره ښې اړیکې ولرو. افغانستان غواړي چې د امریکا او ایران دواړو دوست وي. افغانستان نه غواړي چې له خاورې یې یو د بل پر ضد کار واخیستلی شي.
په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو د پرونیو خبرو اترو او مطبوعاتي کانفرنس رپورت مو واورېده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره لغونډې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخه او ټینګار شراکت ستاینه وکړه او وویل چې د ولسمشر کرزي یو ځل بیا د القاعده شبکې د ماتولو او په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په ګډ هدف ټینګار سره وکړ.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون د دولت له وسوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د ملاتړ ترڅنګ د کابل او واشنگتن له چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې په هر راز شرایطو کې د عامو افغانانو ګټې په پام کې ونیسي. دوی وایي له مخالفینو سره د سولې خبرې په داسې شرایطو کې باید وشي چې د افغان دولت د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې تر شعاع لاندې رانه شي. په دې اړه تفصیل له کابله د مجاهد جواد په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغان دولت لړدوه پلاوی دا مهال په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسلو باندې خبرې کوي، په افغانستان کې د مدني ټولنو او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دغو خبرو اترو کې باید له پوره جدیت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. د مدني ټولنو او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشران وایي چې دا سمه ده چې افغانستان د مهال تر هر څه وړاندې سولې او ثبات ته اړتیا لري، خو له مخالفینو سره د سولې خبرې اترې باید په داسې شرایطو کې ترسره شي چې د خلکو په ځانګړې توګه د میرمنو حقوق تر پښو لاندې نه شي، ځکه وي میرمنې د محل فعال سیاسي مشارکت لري. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو غړي فرید حمیدی له آزادي رادیو سره په خپلو خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
مذاکره ښه خبره ده او د سولې تامین د مذاکرې د لارې نه ښه خبره ده، خو دغه مذاکرات زموږ غوښتنه ده چې افغانستان دولت باید خپل مواضع باندې تاکید وکړي. اساسي قانون یو لاسته راوړنه ده. انتخابات په افغانستان کې، آزاد مطبوعات په افغانستان کې، ملی مشارکت او د خود مشارکت سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی چارو که
یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې باید د افغان دولت مشران او نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه متحده ایالات په خپلو ژمنو باندې په رښتینې توګه وفا وکړي، ځکه د دوی په باور کله کله افغان دولت او سپینه ماڼۍ د خپلو ژمنو په برخه کې دوه زړه کیږي او همدا لامل ګرځي چې په افغانستان کې ستونزې نورې هم زیاتې شي. وروسته له هغې چې افغان دولت د نړیوالو په ملاتړ په افغانستان کې له مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو مسله راپورته کړه، نو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالینو له مشرانو څخه وغوښتل چې د سولې خبرې اترې دي په دې ډول پر مخ ولاړ شي چې په تیرو اتو کلونو کې په فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د ښځو لاسته راوړنې تر شعاع لاندې رانوړي. په دې اړه د افغانستان د ښځو د ټولنې مشرې فتانی ګیلانی ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان خلک د جنګ ډېر زیات استره شوی ده. ټول افغانستان خلک او مخصوصا ښځې غواړي چې هر څومره ډېر کېږي په افغانستان کې سوله راشي او داسې یو صلح وي که امنیت پکې راشي او د ښځو ژوند پکې معلوم وي. موږ امید کوو چې واشنگتن په خپل مذاکراتو کې صادق وي او د ټولو نه مهم مسله دا ده چې رئیس جمهور کرزی باید صادقانه رفتار وکړي. د جنګ پر خلاف یو مونږ د جنګ نه هیڅ نه حل کېږي نه جوړېږي، په ځای د دې نه چې زموږ خلک نور بدبخت وشي، مخصوصا ښځې.
د افغانستان یو شمېر مدني ټولنې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو له مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې خپلې نظریې په داسې حال کې مطرح کړې چې د افغان دولت لړدوه پلاوی د مهال له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو په هدف په واشنگتن کې دی چې د راپورونو پر بنسټ د یو شمېر نورو مسئلو ترڅنګ به په افغانستان کې له مخالفینو سره د روغې جوړې پر مسئلې باندې هم خبرې وشي. افغانان وایي دوی ته دا مهال امنیت او ثبات تر هر څه ډېر اهمیت لري او هیله څرګندوي چې افغان لړدوه پلاوی به له واشنگتن څخه د بیرته ستنېدو پر مهال خپلو خلکو ته ښه زیری لزانه سره ولدی او نړیواله ټولنه به په دې قانې شوې چې باید له مخالفینو سره د سولې او روغې جوړې د خبرو په ټینګه ملاتړ او مرسته وکړي. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وخت سهارو بجې او 14 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خوست ګڼ شمېر قومي مشرانو پرون په دغه ولایت کې په وروستیو بمی چاودنو کې د لسګونو ښوونکو، زده کوونکو او نورو ملکي وګړو پر مرګ ژوبلې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په غونډه کې چې د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا په نوښت جوړه شوې وه، له امنیتي چارواکو غوښتنه وشوه چې د دې خونړیو پیښو عاملان د ژر تر ژره قانون ته وسپاري. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د دې غونډې له جریانه رپورټ برابر کړی دی.
د غونډې ډېرې ګډونوالو په خپلو ویناو څرګندونو کې د خوست د صدیق روحي په لیسه او د ښار دننه وروستۍ بمي چاودنې چې په لړ کې د ښوونکو زده کوونکو په ګډون تر 15 زیات بېګنا ملکي وګړي مړه او ټپیان شول او په لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې په سختو ټکو سره وغندلې او دا کار یو اسلامي ضد او بشري ضد عمل وباله. ویناوالو پر محلي چارواکو غږ وکړ چې د قومونو سره په سلا او مشوره دې په سیمه کې د دا ډول ناوړو پېښو د تکرار په مخنیوي کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. قومي مشرانو وویل کچېرې حالات په همدې ډول ادامه پیدا کړي او امنیتي ځواکونه د خلکو د ژوند او امنیت د خوندیتوب لور ته جدي پاملرنه ونه کړي نو کېدای شي دولتي چارواکي د قومونو او ولسونو په منځ کې خپل اوسنی باور د لاسه ورکړي. په د لړ کې د خوست د قومونو د پیوستون شورا مشر غزي نواستڼي داسې وویل:
څه وخت مخکې په خوست کې آرامي وه، اوس د درې ورځې کې یو څه چاودنه رامنځته شوي دي. موږ ټول قومونه په دې باندې ډېر خوشي نه یو، دا غندو، خصوصا هغه پېښه چې په پولیسا کې په زده کوونکو باندې کوین خلاص شو. دا د وطن د سولې د انسانیت دښمنانو کار و. موږ د سخت غندو ځکه چې محصلین زده کوونکي دا معصوم خلک دي، بېنګنا خلک دي، د زده کړې کوي، دغه باندې حملات په علم باندې حملات او موږ په ټولو هغه خلکو باندې چې هر څوک دا رقم حملې کوي چې مکتبونه د منځبري، جمعتونه د منځبري، یا قومونه د ولسونه عام ولس د منځبري، یا په دوکانونو مارکیټونو کې مینونه خوي، موږ په هغه خلکو باندې دغه کوي چې خپل خدای نه وېرېږي که مسلمانان وي. نو داسې دغه د مسلمانۍ د انسانیت عمل نه دی. موږ قومونه ولسونه د تعمده یو د خپل عامه شتمنۍ د خپل مکتبونو ساتره دپاره د بازارونو د ولسونو ساتره دپاره موږ خپله په دې لار کې د مسره هر څوک چې امن ته سوله ته کار کوي موږ همکار یو. نو دغه خوشینی ونکې پېښه موږ غندو.
قومي مشرانو ویل د سره سره چې د خوست مرکزي برخه ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ جګړو ویره نه لیدل کېږي، خو په سیمه کې وروستیو بمي چاودنو، سړو تختونو او د بېګنا ملکي وګړو د وژنو د پېښو زیاتوالي خلک سخت په اندېښنه کې کړي دي. دوی زیاته کړه که امنیتي مسؤلین د امنیت د ټینګښت او د روانو ناامنیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، نو د دې ویره شته چې د سیمې حالات نور هم ترینګلی شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
وخت سهار 8:15 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اوري. دا اوس له هلمند عاجل خبر لرو. په هلمند کې د آزادی رادیو خبريال محمد الیاس دایی موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. دایی صاحب، څه نوې خبر لري؟
ډیره مننه کوم. سلام تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. ملک سیمین تاسو ویلم، البته د هلمند ولایت د مقام د مطبوعاتي دفتر نه د یوه خبر پاڼې په ترڅ کې ویل شوي دي چې تېره ورځ د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې امریکایي مرین او د تر څنګ افغان ملي اردو او ملي پولیسو د وسلوالو طالبانو پر یوه شورا باندې چاپه وهلې ده، چې د دغې شورا نږدې څلوېښت نفره طالبان ژوندي نیولي دي او د دوی سره تقریبا 1.5 میله وسله هم نیولې ده. البته دا خبره د هلمند والي ویاند هم پر یوه ټلیفوني اړیکه تایید کړه او وویل چې دا پېښه تېره ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. البته تېره ورځ وختي رامنځته شوې ده. د تر څنګ یې وویل چې د نوزاد ولسوالۍ په سلام بازار کې د یو بلې چاپې په ترڅ کې چې هم د ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوې ده، تقریبا 4 راکټونه، 15 موټرسایکل او 8 کیلوګرامه تریاک نیول شوي دي. داود احمدي وویل چې دغه طالبان چې 1.5 کاسه، البته 1.5 کاسه دي نیول شوي دي، دوی د یوې عملي لپاره شورا کول چې د دوی د ماسک معلومات له لوري له مخې بیا پر هغوی باندې مسله چاپول شوې ده او د شورا د ګډون کوونکو طالبانو نه چې اکثریت یې دغه 1.5 نفر دي، دا ټول نیول شوي دي او اوس د ګډو ځواکونو په لاس کې دي او تحقیقات ترې روان دي.
دایي صاحب، د ولایت مقامات څه وایي چې په دغو 1.5 کسانو کې کوم غټ قوماندانان او سرګروپان هم شامل دي، دوی نمونه اخلي کنه؟
تر اوسه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړل. وایي چې زموږ په لټه روانې دي چې په دغه 1.5 نفر طالبانو کې چې ژوندي نیول شوي دي څوک مشران دي او په کومو نمونو دي راکړه.
دایي صاحب، ډېر مننه. ګرانو اوریدونکو، په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال محمد الیاس دایی و چې وایي د هلمند چارواکو په حواله وایي چې هلته په نوزاد ولسوالۍ کې ائتلافي ځواکونو او افغان عسکرو د یوې چاپې په ترڅ کې 1.5 طالبان نیولي دي. کابل ښاروال پرون له ولسي جرګې غوښتنه وکړه چې په ښار کې د غیر قانوني جګپوړو ودانیو او د دولتي ځمکې د غصب د مخنیوي په برخه کې مرسته ورسره وکړي. ولسي جرګې کابل ښاروال خپلې غونډې ته غوښتي و چې د ښاروالۍ د نویو پلانونو په اړه جرګې ته معلومات ورکړي. نور تفصیل لکابل د خان محمد سین په ریپورت کې.
کابل خاروال لولسی جرګې وغوښتل چې د خار د بیرغاونې او پراختیایي پلانونو په پلي کولو کې له خاروالۍ سره مرستې وکړي. کابل خاروال محمد یونس نواندیش د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې خپلې عمومي غونډې ته وربللی و ترڅو په ښار کې د بې پلانه لوړ پوړو ودانیو د مخنیوي، د ترافیکو د بې سارې ګڼه ګوڼې، د ښار د ناپاکۍ او د لارو او سړکونو په هکله جرګې ته معلومات ورکړي. کابل خاروال ومنله چې د دولتي پارکونو او ځمکو غاصبان او همدارنګه د زور خاوندان نه پرېږدي چې د ښاروالۍ پلانونه د ښار په نښه شوو سیمو کې پلي شي. خاروال له ولسی جرګې هیله وکړه چې د ښاري پلانونو په پلي کولو کې له ده سره مرستې وکړي. ده وویل
هر روز موارد متعددی وجود داره که
هر روز گنش بین موارد پیشیجی چی در شهر پا هر سیمه که وصلوال بر دولتیزمو کبرید کوی هم در وصل تلویش زرو چخه زیاد دست خلقستا چی در نمرو مستحق دی خودزمکی ندی ورکول چیوی.
په غونډه کې پر کابل ښاروالۍ یو لړ انتقادونه هم وشول چې په کابو نهه کلونو کې نه ده توانېدلی چې د ښار یو شمېر لارې او سړکونه ورغوي، ښار پاک کړي او کراچیو او د سرک پر سر ولاړو غرفو ته مناسب ځایونه وټاکي. خو کابل ښاروال وویل چې د ښار د پاکولو او لارو او سړکونو کارونه په تیزۍ سره پر مخ روان دي او د دې لپاره یې له خصوصي کمپنیو سره تړونونه هم لاسلیک کړي دي او د ستونزو هلته به عملي هڅې پیل شي. د ولسی جرګې غړو سره له دې چې په ښاروالۍ کې اداري فساد ته هم ګوته ونیوله، خو د ښاروالۍ وروستۍ هلې ځلې وستایلې. د جرګې رئیس محمد یونس قانونی د غونډې په پای کې کابل ښاروالۍ سره د مرستو ژمنه وکړه. ده وویل
هدف اساسی از جلسه امروز ما ای بود که چطور بتانیم
زموږ د نننۍ غونډې اساسي هدف دا و چې د ښار او خلکو د ستونزو د لرې کولو په چارو بحث وکړو. هیله ده په دې لاره کې نور ګامونه هم پورته سي. په دې برخه کې به ولسی جرګه د ښاروالۍ پر ملاتړ وکړي.
سره له دې چې کابل ښاروالۍ د ښار د پراختیا او رغولو په هکله څرګندونې کوي، خو خلک وایي چې په ښار کې د نفوسو او موټرو زیاتوالی او د ځمکو غاصبانو له ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله کارپوهان وایي چې له ښاروالۍ سره باید د دولت عدلي، قضایي او امنیتي ارګانونه زیاته مرسته وکړي ترڅو وکړی شي خپل پلانونه په ټاکلي وخت او ټاکلو ځایونو کې په ښه توګه پلي کړي.
خبري مجله اوري.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې د سهارنۍ خبري مجلې د نورو ریپورټونو له اوریدو مخکې د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیستان. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره له غونډې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ او ټینګ شراکت ستاینه وکړه. وویل چې د ولسمشر کرزي یو ځل بیا د القاعده شبکې د ماتولو او په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو په ګډ هدف ټینګار سره کړی. د افغانستان جمهور رئیس پرون د امریکا له یو شمېر مهمو سناتورانو سره د غونډې په مهال د اداري فساد د انتقادونو په اړه وویل چې په دې هکله باید له صبر او حوصلې کار واخیستل شي او په دې هکله لا زیاتو زیارونو ته اړتیا ده. د امریکا جمهور رئیس وایي د برطانیې له نوي صدر اعظم ډیوید کامیرون څخه یې ټینګار ترلاسه کړی چې دغه هیواد د افغانستان د جنگ په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دی. اوباما د نړۍ د هغو لومړنیو مشرانو څخه و چې پرون یې کامیرون ته د نوي مقام د ترلاسه کولو مبارکي ورکړه. د امریکا او پاوچ پلان لري د افغانستان په جنوب کې د موبایل ټلیفونونو د هغو پایو په ځای چې وسلوالو طالبانو له منځه وړي یا یې بندې کړي نوي انتنونه ولګوي. وخت سهار 8:30 دقیقې او 13 ثانیې دی. درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نغلو د برېښنا له بند څخه کونړ ولایت د برېښنا ورکولو لومړنۍ تحقیقاتي سروې پیل شوې. د سروې لپاره د اوبو او برېښنا وزارت د مرستیال انجینر محمد امین منصف په مشرۍ هیئت کونړ ته رسیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په ریپورت کې واوري.
د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال انجینر محمد امین منصف په یو ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل څه موده وړاندې د کونړ والي له دوی څخه غوښتي و چې د نغلو په هغې برېښنا کې چې ننګرهار او لغمان ته ورکوي باید د کونړ برخه هم وکړي. هغه ویل هماغه و چې وزارت کونړ ته د برېښنا د شبکې د راغځولو دپاره د لومړنۍ تحقیقاتي سروې پریکړه وکړه.
ازبکستان نه د 300 میگاواټو د برق دراولو پروژه کابل ته چې دا مخکې تکمیل بدو ده، نو د دې سره موازي د حوض تولید نه د نغلونه جلال آباد او لغمان ته برخه ورکړل شي. د هغې کار هم په جریان د دې لسو میاشتو کې مخکې برخه شاید تر لسو میګاواټو پورې چې څومره انډسټریل پارک سودان جوړ شي چې د لس میګاواټو په شاوخوا کې فعلا برق په نظر کې ونیول شي.
ښاغلي منصف وویل د اوبو او برېښنا وزارت ځکه د شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه برېښنا واردوي چې څو په ټول هیواد کې د برېښنا شبکه جوړه کړي، او کوم وخت چې افغان دولت په خپلو اوبو باندې د اوبو او برېښنا بندونه ودان کړي نو په اسانه به وکولی شي چې د بهرنیو هیوادونو څخه واردونکی برق قطع او پر ځای د خپلو برېښنا کوټونو څخه په ترلاسه شوي برق افغانستان روښانه کړي.
دلته چې کوم برق تولیدېږي بندونه جوړېږي د همدې سره وصل شي، او دا ترانسمیشن لاین د یو سړک په شکل باندې ټول افغانستان د مرکز او ولایتو سیستم سره وصل دی، د همدې لاین نه بیا هلته هم برق ور.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وایي که چېرته کونړ ته له نغلو د برېښنا لینونه راوغځول شي نو کونړیان به د برېښنا د نشتوالي له ستونزې وژغورل شي.
اوس موږ دې ته امیدوار یو چې انشاءالله تر هغې پورې چې زمونږ په بندونو کار شروع کېږي او یو وخت نیسي د وارداتي برق نه هم استفاده کوو.
د یادونې وړ ده چې له دې څخه وړاندې هم د افغان دولت ډېر لوړ پوړي چارواکي او پلاوي کونړ ته راغلي او خلکو سره یې د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنې کړي، او دې ته ورته ګڼې سروې ترسره شوي دي، خو تر اوسه نه کوم برېښنا کوټ جوړ شو او نه هم د شوو تحقیقاتي سرویو کومه مثبته پایله معلومه شوه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت زهر و بجه او شپږ ویشت دقیقه دی. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن ورځې د سهارنۍ خبری مجلې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو. د پروګرام په پاتې برخه کې ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. جان اغا الکوزی دغو ځینو مطبوعاتو ته یوه زغرنده کتنه لري.
بیا هم د زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو مخونه امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر په خبرونو، راپورونو او تحلیلي مقالو ډک شوي دي. په امریکا کې خبریدونکي سترادفورد کامنټري خبرونه په دې اړه لیکي، د کابل او واشنگتن ترمنځ په وروستي تاوتریخوالي سره سره واشنگتن ته د جمهور رئیس کرزي سفر د دوستۍ سفر دی. که چیرې د دې سفر تر پایه د خلکو خوشبیني په همدې ډول دوام وکړي، بیا به هم د امریکا او افغانستان د حکومتونو ترمنځ ژور اختلاف په ځای پاتې وي. د خبرونې په باور اصلي مسله دا ده چې افغانان د حامد کرزي د حکومت په اړه څه ډول فکر کوي. په زیات شمېر هغو کلو او بانډو کې چې متحده ایالات پکې د طالبانو د نفوذ د لرې کولو هڅې کوي، خلک په دې باور دي چې د جمهور رئیس کرزي حکومت په اداري فساد کې ښکېل دی او د دوی په فرهنګي معیارونو برابر حکومت نه دی. سترادفورد کامنټري خبرونه لیکي، پوښتنه دلته ده چې آیا خلک د جمهور رئیس کرزي په حکومت او اداري توان باور لري؟ د خبرونې په باور که څه هم چې حامد کرزی په راتلونکي کې د نظر وړ سیاسي واقعیت دی، خو په واشنگتن کې لا هم زیات کسان دته د یوې شتمنۍ په ځای د امریکا د هدفونو او پلانونو په مخ کې د یو خنډ په سترګه ګوري. خبرونه وړاندې لیکي، د ختیځې آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تیره اونۍ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د روزل شوو تکړه او ماهرو ملکي کسانو شمیر زیات نه دی چې له طالب وسلوالو څخه پاکو شوو سیمو ته لاړ شي او کار وکړي. دا به د هغې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره خواشینوونکي وي چې له وسلوالو څخه د پاکو شوو سیمو لپاره طرحه شوې ده. سترادفورد کامنټري خبرونه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي، اصلي هدف دا نه ده چې سیمې دې د بې شمېره امریکایي یا ناتو ځواکونو په واسطه له وسلوالو څخه پاکې او امن شي، بلکې مقصد دا ده چې سیمې باید د سیمه ییزو ملکي کارکوونکو په کار او د ځایي خلکو او افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ سره وساتلې شي. په امریکا کې بلې خبریدونکې ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او امریکا د اړیکو په اړه یوه مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې لیکي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا او افغانستان هلې ځلې هغه مهال بریالی کیږي او نتیجه ورکوي چې په خپله جمهور رئیس کرزی هم د طالبانو په ماتولو کې خپله ونډه پوره کړي. د ورځپاڼې په باور حقیقت دا ده چې په افغانستان کې د نوي زرو امریکایي عسکرو په موجودیت او د طالبانو په ضد په کندهار کې د سترو پوځي عملیاتو د پیل کېدو په درشل کې جمهور رئیسان کرزی او اوباما نشي کولای په عام محضر کې یو له بل سره ناندرې ووهي. د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ بری به په دې پورې اړه ولري چې خلکو ته د وسلوالو په ځای یو بدیل وړاندې کړي. په دې معنی تر هغې چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس وي، امریکا باید ورسره په ګډه کار وکړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د تحولاتو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو د لیکنو په اوریدو د ازادي راډیو د نن ورځې سهارنۍ پښتو خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور به بیا هم د اتو بجو په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یم، خو اوس سټوډیو او مایکروفون خپل همکارې زرغونې منګل ته سپارم چې دری خبری مجله جوړه کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
مننه سلطان جان. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش، با امیدی ای که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. نخواست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. رؤسای جمهوری افغانستان و امریکا در واشنگتن با هم ملاقات نموده و روی موضوعات مربوط به دو کشور بحث‌های مفصله داشتند. رئیس جمهور امریکا مشارکت وسیع و روزافزون میان امریکا و افغانستان را مورد ستایش قرار داده و گفت وی و رئیس جمهور افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم تعهدات تازه‌ای کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواهان تحمل و مدارا در بخش مبارزه با فساد اداری در افغانستان شده است. آقای کرزی دیروز در جریان دیدار از کانگرسه امریکا گفت مبارزه بر ضد فساد در افغانستان جاری است ولی نتایج آن در امریکا دیده نمی شود. مقامات هلمند میگویند در جریان یک عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی نوزاد حدود 50 طالب را هنگام دستگیر کردند که آنان مشغول یک جلسه بودند. اردن میگوید 2500 نیروی خاص افغان را آموزش داده است و حال روی درخواست ناتو مبنی بر آموزش پلیس افغان هم غور میکند. دو سرباز ناتو دیروز در اثر حملات طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. آیساف گفته است این سربازان که ملیتشان افشا نشده در اثر دو حمله جداگانه کشته شدند. با این دو عسکر تعداد عساکر کشته شده خارجی در افغانستان امسال به 192 نفر رسیده است. در اثر یک انفجار در نزدیکی کمپ شمشتوی پشاور دیشب 2 نفر کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت خارجه امریکا میگوید وزیر خارجه هیلری کلینتون و مقامات چینایی به این نظرند که پیشرفت‌های خوب در زمینه توافق روی وضع تحریمات جدید بر ایران روی برنامه اتمی آن کشور صورت گرفته است. روسیه و ترکیه قرارداد را امضا کردند که بر اساس آن روسیه ترکیه را در بخش تأسیس اولین دستگاه انرژی اتمی آن کشور کمک می کند. حداقل 7 نفر در اثر یک انفجار در منطقه صدر بغداد دیروز کشته شده و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. 4 نفر در اثر یک درگیری مسلحانه میان پلیس و افراد ناشناس در سرحد میان مقدونیا و کوسوو کشته شدند. به گفته پلیس این افراد هنگام به قتل رسیدند که می‌خواستند از کوسوو اسلحه را به داخل مقدونیا به طور قاچاقی انتقال دهند. و پلیس لاتویا جستجوی پسر رئیس جمهور قرقیزستان را رسما آغاز کرده است. این جستجو به تقاضای حکومت موقتی قرقیزستان صورت می‌گیرد. دیدار رئیس جمهور افغانستان از امریکا ادامه داره. رؤسای جمهور افغانستان و امریکا دیشب در قصر سفید با هم ملاقات کرده و روی مسائل مربوط به دو کشور و آینده روابط بین امریکا و افغانستان بحث‌های مفصله داشتن. خبرنگار رادیو آزادی آرش همایون جزئیات بیشتری موضوع را از واشنگتن فرستاده که با هم مشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که با یک تعداد اعضای کلیدی کابینه کشورش به امریکا مسافرت کرده است، به روز چهارشنبه با رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در قصر سفید ملاقات کرد. این ملاقات در تاریخ روابط بین امریکا و افغانستان خیلی مهم و بی سابقه خوانده شده است. ملاقات در سالون بیضوی قصر سفید امریکا صورت گرفت و رهبران دو کشور روی مسائل مهم و مورد علاقه بحث کردند. بعد از ختم ملاقات، حامد کرزی و باراک اوباما در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اشتراک کرده، بعد از ارائه توضیحات لازم در مورد مذاکرات انجام شده و پرسش‌های خبرنگاران نیز پاسخ دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با یادآوری مسافرت اخیرش به کابل از مهمان نوازی رئیس جمهور افغانستان ابراز سپاسگزاری کرده، مقدم رئیس جمهور افغانستان را به آمریکا خوش آمدید گفت. رئیس جمهور آمریکا با یادآوری تغییرات مثبت در افغانستان اظهار داشت:
More importantly, this visit's an opportunity for us to assess the progress of our shared strategy.
مهمتر از همه، این سفر یک زمینه خوب برای ارزیابی استراتژی مشترک ما در افغانستان می باشد. تا به سوی یک مشارکت قوی بین ملت‌های ما که بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل استوار می باشد، گام برداشت. من در مورد تعهدات آمریکا به یک افغانستان باثبات، قوی و کامیاب اطمینان می‌دهم. افغان‌ها مردم با غرور و با افتخار می باشند که به خاطر شکل دادن سرنوشت شان رنج‌های عظیم برده قربانی دادن. نمیتوان پیشرفت‌های افغانستان را در چند سال اخیر در عرصه‌های معارف، صحت عامه و رشد اقتصادی نادیده گرفت. من این نکته را در روشنایی چراغ‌ها انگام فرود آمدن به شهر کابل مشاهده کردم، روشنایی که فقط چند سال قبل نمیشد آن را دید. رئیس جمهور آمریکا بر تعهدات کشورش در امر مبارزه و از بین بردن القاعده و متحدین افرادگرایان تاکید کرده، اظهار داشت که موفقیت افغانستان در این عرصه برای منطقه و جهان عایز اهمیت می باشد. باراک اوباما همچنان از تلاش‌های حکومت افغانستان در زمینه مصالحه با طالبان که به ارزش‌های حقوق بشر احترام کرده از خشونت دست می‌کشند، برنامه سپردن بازداشتگاه‌ها و انتقال تدریجی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان نیز ابراز حمایت کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به نوبه خیش با ابراز تشکر از رئیس جمهور اوباما و تیم کاریش در مورد ملاقات ها و مذاکرات انجام شده با جانب آمریکایی به خبرنگاران توضیحات ارائه کرد. وی در بخش از سخنانش گفت:
We also discussed during our meeting this morning
ما همچنان در مورد مشارکت استراتژیک افغانستان و آمریکا و آینده روابط بحث کردیم. بر علاوه صحبت در مورد موفقیت ها و دستاورد هایی که ما مسلماً در عرصه مبارزه با تروریسم حاصل کرده ایم، در مورد مسائل منطقه و افغانستان و همچنان دشواری ها و نگرانی های افغانستان نیز بحث شد. حامد کرزی با یادآوری از تغییرات مثبتی که بعد از آمدن جنرال مک‌کریستال به افغانستان در زمینه کاهش تلفات افراد ملکی صورت گرفته است، خواستار توجه بیشتر به زندگی افراد ملکی و جلوگیری از تلفات آنها شد. آقای اوباما در مورد تلفات افراد ملکی گفت: ما در زمینه کاهش تلفات افراد ملکی، نه به خاطر آن که این مسئله یک دشواری برای رئیس جمهور کرزی می باشد توجه داریم، بلکه به خاطر آن علاقه داریم که نمی خواهیم افراد ملکی به قتل برسند. بازدید رئیس جمهور افغانستان از امریکا ادامه دارد. قرار است امروز حامد کرزی از اینستیتوت صلح در واشنگتن بازدید کند.
از دیدار دیشب رؤسای جمهور افغانستان و امریکا در واشنگتن شنیدین. قابل ذکر است که در جریان کنفرانس مشترک خبری که بعد از ملاقات آقای کرزی و اوباما دایر شد، رئیس جمهور افغانستان روی ادامه تلاش‌های حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان تأکید کرد و گفت اکثر طالبان از نگاه ایدئولوژیک اصلاً رابطه با القاعده ندارند، ولی مشکلات روزگار اونا را به جنگ واداشته.
Now there are thousands of the Taliban who are not ideologically oriented.
هزاران طالب وجود دارد که از ایدئولوژی القاعده پیروی نمی کنند و با القاعده و یا شبکه های دیگر تروریستی رابطه ندارند و از هیچ نگاه از خارج کنترل نمی شوند. هزاران تن آنها فرزندان کشور ما هستند که یا از ترس به گروه طالبان پیوسته یا بعضا کارهای ما آنها را واداشته و یا حالاتی که خارج از کنترل آنان بوده است آنها را به جنگ واداشته است.
All circumstances beyond their control are our control.
رئیس جمهور امریکا براک اوباما مشارکت وسیع و روزافزون بین امریکا و افغانستان مورد ستایش قرار داد و گفت که او و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در بخش مبارزه با تروریسم تعهدات تازه‌ای کردند. رئیس جمهور امریکا سازمان‌های تروریستی مستقر در پاکستان یک دانه سرطان عنوان کرد و گفت که ایتندروا حال حاکمیت ملی خود پاکستان با خطر مواجه ساختند.
I think what you've seen over the last several months
به نظر من آنچی را در جریان چند ماه اخیر دیده اید تشخیص این موضوع است که پاکستان در داخل خود یک دانه سرطان دارد. یعنی سازمان های تندروی که با آنان اجازه فعالیت در مناطق سرحدی پاکستان داده شده است و در داخل افغانستان حملات را انجام می دهند، حال این سازمان ها حاکمیت ملی خود پاکستان را به مخاطره انداختند. در جریان کنفرانس خبری دیروز رئیس جمهور امریکا همچنان روی تلاش های کشورش برای کاهش تلفات ملکی البته جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان تاکید کرد.
We have an interest in reducing civilian casualties not because it's a problem for President.
ما خواهان کاهش تلفات ملکی در افغانستان نه به سبب آن می باشیم که رئیس جمهور کرزی خواهان آن است، بلکه ما خود نمی خواهیم که افراد ملکی در افغانستان کشته شوند. شنوندی عزیز، در حالی که رئیس جمهور امریکا دیروز مورد جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان اطمینان داد، گفته میشه امسال تعداد قربانیان ملکی در افغانستان افزایش یافته. وزارت دفاع امریکا دیروز گفت که از ماه جنوری امسال تا اپریل امسال 90 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند که این رقم در عین ماه سال گذشته 51 نفر بود. یک موضوع مهم دیگر که باید گفت این است که رئیس جمهور امریکا در جریان کنفرانس خبری دیروز با آقای کرزی گفت از صدر اعظم جدید برتانیا دیوید کامرون اطمینان حاصل کرده که کشورش در جنگ افغانستان همچنان متحد است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز از کنگرس امریکا هم دیدن کرد. آقای کرزی خواهان تحمل و مدارا در بخش مبارزه حکومت خود با فساد اداری در افغانستان شد. آقای کرزی دیروز جریان دیدار از کنگرس امریکا و ملاقات با سناتورای امریکایی گفت کمک امریکا به افغانستان بعد از سال 2001 کشورش به اصطلاح از خاک خیسانده، ولی کارهای زیاد باقی است که باید صورت بگیره. آقای کرزی گفت مبارزه بر ضد فساد در افغانستان جاری است، ولی نتایجش در امریکا دیده نمیشه. کرزی دیروز با سناتور هری رید، میچ مکانل و اعضای کمیته های امور خارجی، خدمات نظامی و امور استخباراتی از سنای امریکا هم ملاقات های داشت. سناتور امریکایی، البته سناتورای امریکایی بعد از دیدار با آقای کرزی رضایت خود با فعالیت‌های رئیس جمهور افغانستان ابراز داشتند. جان مکین سناتور جمهوری خواه و عضو کمیته امور نظامی سنای امریکا هم رضایت خود در مورد فعالیت‌های آقای کرزی ابراز داشت و گفت رهبرا با کار و تجربه به اصطلاح پخته میشن و رئیس جمهور افغانستان هم از امر مستثنا نیست. آقای مکین گفت ما مشکلات خود خود داشتیم، ولی رئیس جمهور افغانستان یک رهبر خوب است. شنوندی عزیز، برمی گردیم به دیدار دیروز رئیس جمهور کرزی با همتای امریکاییش براک اوباما. کارشناس های امور سیاسی دیدار دیروزی رهبرای افغانستان و امریکا را از اهمیت زیاد برای آینده افغانستان برخوردار دانستند. نصرالله استانکزی استاد پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی کشور در مورد اهمیت این دیدار بر رادیو آزادی چنین گفت.
اساسا ببینیم سر مسئله در این سفر متفاوت است از سفرهای عملی که بعد از یک سردی روابط و حتی جنگ لفظی که بین مقامات واشنگتن و کابل به یک مرحله صورت گرفت سفر شد. ثانیا اینکه بعد از اینکه اوباما به قدرت میرسه و استراتژی جدیدی در مورد افغانستان و منطقه اعلام میکنه، این اقدام استثنایی به دلیل اینکه قبلا این رهبر به این سطح و به این مذاکرات را انجام ندادند. مسئله سوم ایست که یک بار توافق اعلامی استراتژیک ایالات متحده امریکا را توافق نامه استراتژیک بین ایالات متحده زمان حاکمیت بوش به امضا رسیده بود و این بار به نظر است که این پیمان تجدید شود و ابعاد گستردهتر به خود بگیرد. با شما در نظر داشت که این نکات متفکر میکنم که این تفاوت قابل درک است و احساس میشه.
نصرالله استانکزی استاد پوانتون کابل بود که در مورد اهمیت دیدار دیروز آقای کرزی با رئیس جمهور اوباما نظر خود ابراز داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، بر اساس تازه ترین گزارش ها از هلمند گفته شده حدود 50 طالب دیشب در اثر کمین نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی نوزاد دستگیر شدند. البته اونا هنگام دستگیر شدند که مشغول یک جلسه بودند. جزئیات بیشتری موضوع را کوشش میکنیم در جریان برنامه از خبرنگار رادیو آزادی در محل بشنویم. حتما با ما باشین، ولی به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. شاروال کابل محمد یونس نو اندیش از اعضای ولسی جرگی افغانستان خواسته تا در جهت جلوگیری از اعمار بلند منزل ها و غصب زمین های دولتی با شاروالی کابل همکاری کنند. در اجلاس عمومی دیروز ولسی جرگی مسئولین شاروالی کابل فرا خوانده شده بودند تا در رابطه به برنامه های کاری ای اداره و اقدامات شاروالی در جهت جلوگیری از بلند منزل های خودسر توضیحات بدن. جزئیات بیشتر موضوع از همکارم حمید پشمان مشنوین.
شاروال کابل پذیرفت که زورمندان و خاصبین زمین به اعمار بلند منزل ها در شهر کابل مبادرت میوزند و غصب زمین های دولتی یگانه عامل بازدارنده در جهت جلوگیری از عدم اجرای پلان های شهری است.
در حدود 42 هزار نفر در شهر کابل سند ملکیت به دست دارن، پول تاویل کردن ولی زمین برشان داده نشده و ما آل قابل سوال همیشان قرار داریم. هر کسی که پول تاویل کرده سند ملکیت داره حق هم داره که از ما پرسان بکنه که چرا زمین ما نمیدی. بعضی روزها در یک روز در چند جای شهر کابل حمله صورت میگیره، یعنی هر روز موارد متعددی وجود داره که در هر نقطه شهر کابل افراد مسلح میرن حمله میکنن و میخواین زمین غصب بکنن.
در اجلاس عمومی روز چهارشنبه انتقادهایی نیز از جانب شمار از وکلا صورت گرفت که شاروالی کابل تا کنون نتوانسته به بخش از مشکلات شهری که توسعه جاده های موترو و همچنان قیرزی جاده های مرکزی این شهر است رسیدگی لازم کند. انتقادهای هم وجود داشت که در بعضی از کوچه ها کثافات تجمع کرده و همچنان راهروهای اساسی در جهت جلوگیری از تجمع آب در جاده های شهر وجود ندارد. ولی آقای نواندیش در بخش از برنامه انکشافی خش توجه به قیرریزی جاده ها، ایجاد راهروها و همچنان انتقال کثافات را به کمک متشبثین خصوصی بخش از برنامه کاری شاروالی کابل تذکر داد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه پس از استماع نظریات وکلا از عملکرد شاروالی کابل ابراز رضایت کرد و خواهان اقدامات بیشتر آن اداره گردید.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه از صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه به ادامه گزارش های خبری بپردازیم یک بار دیگه توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا در واشنگتن با هم ملاقات نموده و روی موضوعات مربوط به دو کشور بحث‌های مفصله داشتند. رئیس جمهور آمریکا مشارکت وسیع و روزافزون میان آمریکا و افغانستان را مورد ستایش قرار داده و گفت وی و رئیس جمهور افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم تعهدات تازه‌ای نمودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواهان تحمل و مدارا در بخش مبارزه با فساد اداری در افغانستان شده است. آقای کرزی دیروز در جریان دیدار از کنگره آمریکا گفت مبارزه بر ضد فساد در افغانستان جاری است ولی نتایج آن در آمریکا معلوم نمی شود. مقامات هلمند میگویند در جریان یک عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی نوزاد حدود 50 طالب را هنگام دستگیر کردند که آنان مشغول یک جلسه بودند. اردن میگوید 2500 نیروی خاص افغان را آموزش داده است و حال روی درخواست ناتو مبنی بر آموزش پلیس افغان هم غور می کند. دو سرباز ناتو دیروز در اثر حملات طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. آیساف گفته است این سربازان که ملیتشان افشا نشده در اثر دو حمله جداگانه کشته شدند. در اثر یک انفجار در نزدیکی یک کمپ شمشتوی پشاور دیشب دو نفر کشته و سه تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت خارجه آمریکا میگوید وزیر خارجه هیلری کلینتون و مقامات چینایی به این نظرند که پیشرفت‌های خوب در زمینه توافق روی وضع تحریمات جدید بر ایران روی برنامه اتمی آن کشور صورت گرفته است. روسیه و ترکیه قرارداد را امضا کردند که بر اساس آن روسیه ترکیه را در بخش تأسیس اولین دستگاه انرژی اتمی آن کشور کمک می کند. حداقل 7 نفر در اثر یک انفجار در منطقه صدر بغداد دیروز کشته شده و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. و 4 نفر در اثر یک درگیری مسلحانه میان پلیس و افراد ناشناس در سرحد میان مقدونیا و کوسوو کشته شدند. نیروهای آمریکایی می‌خواهند تعداد از دستگاه‌های مخابراتی بی سیم در مراکز نظامی در جنوب افغانستان نصب کنند. هدف از اقدام ای است تا طالبا بعد از این نتانند با ویران کردن آنتن‌های تلفن‌های موبایل شبکه‌های بی سیم غیر فعال بسازند. یک مقام آمریکایی گفته این دستگاه‌های مخابراتی در ولایت‌های قندهار و هلمند نصب خواهد شد. خبرگزاری فرانسه در این مورد گزارش داده که جزئیات این گزارش از امید مرزبان مشنوین.
اردوی ایالات متحده آمریکا میخواهد در پایگاه‌های نظامیش در جنوب افغانستان آنتن‌های تلفن‌های موبایل را نصب کند. این آنتن‌ها جایگزین آنتن‌هایی می‌شوند که اخیراً طالبان آنها را ویران کرده و شبکه تلفنی بی سیم را در این مناطق غیر فعال ساختند. یک مقام رسمی آمریکا دیروز گفت این آنتن‌ها در ولایت‌های قندهار و هلمند نصب می‌شوند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود به خبرنگاران گفت این دستگاه‌ها همچنان در موتورهای نظامی، در بالون‌ها و حتی در طیاره‌های بی پیلوت نصب خواهند شد تا افغان‌ها دوباره فرصت استفاده از تلفن‌های موبایل را پیدا کنند. شورشیان طالب در جنوب افغانستان به تکرار از شرکت‌های مخابراتی خواستند تا از طرف شب دستگاه‌هایشان را خاموش کنند، در غیر آن آنتن‌های آنان را ویران خواهند کرد. نیروهای آمریکایی قبلا از حفظ این آنتن‌ها سخن گفته بودند، اما اکنون تصمیم گرفتند تا این آنتن‌ها را در مراکز نظامی نصب کنند. همین مقام آمریکایی گفت از این اقدام بیشترین سود را مردم عام میبرند. این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده قماندان عمومی نیروهای ناتو جنرال استنلی مک‌کریستال است. او می‌خواهد جنگ تبلیغاتی را بر ضد طالبان برا بیندازد و همچنان حمایت بیشتر افغان‌ها را در جنگ بر ضد طالبان کسب کند.
شنونده عزیز، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها از هلمند در اثر کمین مشترک نیروهای افغان ائتلاف دیشب 50 طالب هنگام دستگیر شدن که مشغول یک جلسه بودند. جزئیات بیشتر موضوع را در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. از طرف دیگه قماندان ارشد آلمانی گفته در نظر است عملیات نظامی مشابه به عملیاتی که در هلمند بر افتاد در ولایت قندوز هم آغاز شود. ای جنرال آلمانی در سخنرانی در قندوز گفت که تا پایان امسال تعداد سربازهای خارجی مستقر در قندوز به حدود 12,000 سرباز خواهد رسید. قندوز یکی از ولایت‌های نسبتاً امن افغانستان بود که اخیراً فعالیت شورشیا در این ولایت در حال افزایش است. خبرگزاری فرانسه در این مورد گزارش داره که جزئیاتش باز هم از امید مرزبان می‌شنویم.
جنرال برونو کاستروف گفت برای حمایت از نیروهای آلمانی به زودی 4,000 سرباز آمریکایی دیگر به ولایت قندوز فرستاده خواهند شد. جنرال کاستروف در مراسم اهدای مدال صلیب طلایی به 14 سرباز آمریکایی در قندوز این سخن را گفت. این مدال به خاطر آن به این سربازان آمریکایی داده شد که آنان تعدادی از سربازان مجروح آلمانی را از یک حمله طالبان نجات داده بودند. در این حمله به تاریخ 2 ماه اپریل در قندوز 11 سرباز آلمانی زخمی شدند که 3 تن آنان در اثر شدت زخم‌هایشان بعداً هلاک شدند. حکومت برای نخستین بار این مدال را به سربازان خارجی می دهد. جنرال کاستروف در سخنرانی در قندوز گفت وضعیت امنیتی در قندوز جدی است و افزود فکر می کند در جریان امسال وضعیت بهتر خواهد شد. به گفته این جنرال آلمانی به زودی عملیات مشابه به آنچه در هلمند برا افتاد در قندوز نیز آغاز خواهد شد. کاستروف گفت تا پایان سال جاری تعداد نیروهای خارجی در قندوز به حدود 12,000 سرباز خواهد رسید. آلمان پس از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بیشترین سرباز را در افغانستان دارد. در حدود 4 ماه پیش پارلمان آلمان اعزام 850 سرباز دیگر به افغانستان را تصویب کرد. هرچند مردم عام در آلمان از ماموریت نظامی کشورشان در افغانستان پشتیبانی چندانی نمی‌کنند. ناتو و ایالات متحده آمریکا می‌خواهند تا ماه آگوست امسال تعداد سربازانشان در افغانستان را به 150,000 سرباز افزایش دهند. اکثریت این سربازان تازه نفس به جنوب افغانستان فرستاده شدند تا در عملیات بر ضد طالبان شرکت کنند. در این حال مقامات افغان میگویند در شمال افغانستان به کمک بیشتر نیاز است.
ساعت 7:53 دقیقه از صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوین. شنوندی عزیز، تازه ترین مسائل روزی است که دیدار رئیس جمهور کرزی از امریکا ادامه داره. رؤسای جمهور افغانستان و امریکا دیشب در قصر سفید ملاقات داشتن و روی مسائل مربوط به دو کشور و آینده روابط بین افغانستان و امریکا بحث های مفصل داشتن. قبل ذکر است که در جریان کنفرانس مشترک خبری که بعد از ملاقات آقای کرزی و رئیس جمهور اوباما دایر شد، رئیس جمهور افغانستان روی ادامه تلاش های حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان تاکید کرد و گفت که اکثر طالبان از نگاه ایدئولوژیک اصلا رابطه با القاعده ندارن، ولی مشکلات روزگار اونا را به جنگ واداشته. آقای کرزی، ببخشید، رئیس جمهور امریکا مشارکت وسیع و روزافزون میان امریکا و افغانستان مورد ستایش قرار داد و گفت که و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در بخش مبارزه با تروریسم تعهدات تازه‌ای کردند. رئیس جمهور امریکا سازمان‌های تروریستی مستقر در پاکستان یک دانه سرطان عنوان کرد و گفت که ایتان روا حال حاکمیت ملی خود پاکستان به مخاطره انداختن. در جریان کنفرانس خبری دیروز، رئیس جمهور امریکا همچنان روی تلاش‌های کشورش برای کاهش تلفات ملکی در افغانستان تاکید کرد. در حالی که رئیس جمهور امریکا روی کاهش و جلوگیری تلفات ملکی در افغانستان تاکید میکنه، گفته شده که تلفات ملکی در افغانستان امسال بیشتر شده. وزارت دفاع امریکا دیروز گفت که از ماه جنوری امسال تا اپریل امسال البته 90 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند که این رقم در عین ماه سال گذشته فقط 51 نفر بود. شنونده عزیز، حال همکارم غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
سفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن و روابط میان ایالات متحده امریکا و افغانستان در محراق توجه روزنامه ها و نشرات معتبر غربی قرار داشته و از جمله نشریه استاتفورد چاپ امریکا در شماره یخیر خود می نویسد. با وصف تنش جاری میان واشنگتن و کابل، سفر فعلی رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن با همه سیمای بیرونی آن صمیمانه بوده است. حتی اگر تصور عامه از این سفر تا ختم مذاکرات با رئیس جمهور اوباما به همین منوال ادامه داشته باشد، اختلاف عمیق میان دو حکومت باقی خواهد ماند. در محور موضوع درک و احساس است که مردم افغانستان از کرزی و حکومت او دارند. بسیاری مردم محل در ولسوالی های کلیدی که ایالات متحده امریکا تلاش دارد آن را از نفوذ طالب ها مسئول بسازد، حکومت کرزی را یک حکومت فاسد و دور از ارزش های فرهنگی خود می بینند. به نوشته نشریه، در نهایت امر سوال به اینجا می رسد که آیا مردم به رژیم کرزی و توانایی حکومتداری او اعتماد دارند یا خیر؟ هرچند کرزی یک واقعیت سیاسی قابل دید برای آینده می باشد، اما بسیاری در واشنگتن کرزی را بیشتر از یک مانع و تأخیر با پلانها و اهداف ایالات متحده امریکا نمی بینند. هفته گذشته و قبل از سفر آقای کرزی به واشنگتن، معاون وزارت خارجه امریکا در امور شرق آسیا به کمیته رابط خارجی سنای امریکا گفت در افغانستان اشخاص شایسته و تربیه شده ملکی وجود ندارد که بخواهند به مناطقی که اخیراً از وجود شورشان طالب پاک گریده بروند. این به صورت مشخص گیج کننده است برای استراتژی که در نظر دارد بعد از پاکسازی مناطق از کنترل طالب ها توسط نیروهای نظامی چی واقع می شود. نشریه در اخیر این بخش مقاله می نویسد هدف این نیست که مناطق با حضور نامحدود و غیر معین نیروهای امریکایی یا نیروهای ناتو مسئول ساخته شود، بلکه هدف این است تا مناطق از طریق ترویج مقامات ملکی محلی و با حمایت مردم محل و نیروهای امنیتی افغان حمایت و حفاظت شوند. نشریه دیگری آمریکایی لاس انجلس تایمز در ارتباط روابط ایالات متحده آمریکا و افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله هم می‌نویسد. تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و افغانستان برای بازسازی افغانستان صرف زمان می‌تواند موفق شود که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز بخواهد سهم خود را در شکست دادن و سرکوب کردن طالب‌ها به چاک کند. حقیقت این است که با استقرار 90 هزار عسکر امریکایی در افغانستان و بلا تکلیفی عملیات نظامی در قندهار مرکز طالبها، اوباما و کرزی نمیتوانند در انظار عامه با هم جر و بحث‌های داشته باشند. استراتژی ضد شورش آنها متکی به این است که به افغانها یک بدیل به طالبها پیشنهاد کنند. معنی سخن این است تا زمانی که کرزی رئیس جمهور افغانستان است باید یک جا کار شود. روزنامه لاس انجلس تایمز در ادامه می نویسد اداره اوباما کابینه کرزی را با واشنگتن دعوت نمود تا روابط دو جانبه صرف متکی بالای یک شخص نباشد. این موضوع کمک می نماید، اما اگر قرار باشد که ایالات متحده آمریکا و کرزی طالب‌ها را سرکوب کنند و افغانستان را باثبات بسازند، در آن صورت ضرورت است تا کرزی نیز قدم‌های جدی در زمینه بردارد، زیرا روابط محض زمان می‌تواند موفقیت آمیز باشد که هر دو شریک متعهد باشند.
صوت نزید.